په پیښور کې د ورځې 2 بجې شوري دونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زه هارون بچا در سره يم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله دروړو خبرونه به منور شاو وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی نن سهار خیبر ضلع کې وسلوالو یو پولیسواله وجلی دی. یورپی ټولنه وایي افغانستان د بشري بحران او قدرتي افتونو له وجې د جدي خطر سره مخامخ دی او په عرب لیگ کې د شام د بیا شاملولو لپاره رای واچول شوې. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې په وسلوال برید کې یو پولیسواله وجل شوې. د دې ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان نن مشال ریډیو ته وویل چې سهار وختي د باړې په الهاج پولیس چوکۍ کې وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو یو سپایي نسیم خان اپریده وجل شو. ظهیر خان زیاته کړه چې وسلوالو په دې چوکۍ لری په جدیدو وسلو حمله کړې او پولیسو هم په جوابي ډزې کړې خو وسلوال په تیښته بریالي شوې دي. بلخوا په جمرود شاکس پولیس لاین کې نن غرمه د نسیم خان پریدی جنازه ورشو چې پکې د پولیسو او پوز اعلی چارواکو هم ګډون وکړه. د دې پیښې ذمہواری تر اوسه چا په غاړه نه اخیسته. د کورمې د زیړان سیمې اوسیدونکو پرون په پړچنار کې احتجاجي مظاهره کړې چې پکې یې په تری منګل کې په برید کې د وجل شو دریو مزدورانو په وجنه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د مې په سلورما ماسپخین محل د تری منګل په شلوزان سړک په یو ګاډي د وسلوالو په ډزو کې یو تن وجل شو. له هغه وروسته یو شمېر پارې د کسانو د تری منګلو په سرکاري سکول کې سلور استادان او درې مزدوران وجل. په پرونی مظاهره کې شامل د زیړان مشر حاجی سید امیر حسن وویل چې د تریمنګل له خلکو سره هیڅ لانجه نشته خو بیا هم کسان وجل شول. کسه هم دا پیخه په تریمنګل کې شوی خو د مشال ډېری خبريال وایي چې د تریمنګل مشران په دې اړه انکاری دي. د دې پیخه وروسته په سیمه کې حالات یو واری بیا کړکېچن شوی خو د سیمه مشرانو پرون د امنیت لپاره یو جرګه هم کړی ده. دا راځي چارواکو هم مشال ډېری ته پرون وویل چې په کورمه کې د امنیتي حالاتو لپاره کوټلي اقدامات کړی دي. د جنوبی وزیرستان د بره ضلع اوسیدونکو پرون د انټرنیټ بندېدو خلاف مظاهره کړې دي. په مکین اسراروغه کوټکی او خیسور سیمو کې په شو مظاهرو کې له حکومت غوښتنه وشوه چې انټرنیټ د زر تر زره بحال کړي. د مکین د سوداګرو د اتحادیې مشر ریاض مسید پرون د مظاهرې وروسته مشال لیډیو ته وویل چې 1300 راهیسې انټرنیټ بندې
د سبو کاروبار 95% په واتس اپ باندې په آن لاین سیستم د مقصد د شپدان د بازاریا باندې دی. نو ا د میجو تاجر برادری او دغه سه عام عوامو چې کیم د میج دای دغه 4-500 کسونو دغه ورځ مکته روزانه درې می دغه د یو کا زیو طرفه 150 روپیه خریادو د یو واتس اپ د پورا د میسج د پورا وغځیتاچی.
مظاهره کوونکو د انټرنیټ ترڅنګ د بجلی نه بندولو غوښتنې هم وکړي او د ډړکای ورکړه چې که غوښتنې ونه منل شوې نو په لوی احتجاجونو بلاس پورې کړي. د مظاهره کوونکو د غوښتنو په اړه مشال ریډیو په جنوبی وزیرستان کې له انتظامی او امنیتي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو رابطه ونه شوه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د یورپی ټولنې استازولي وایي چې افغانستان د بشري بحران او قدرتي افتونو له اړخه له تر ټولو جدي خطر سره مخامخ سلورم هیواد دی. ادارې د مې په اومه په یو بیان کې ویل اټکل کیږي چې په افغانستان کې موسمي بدلون به د خلکو په ژوند نو فشارونه هم راوړي. بیان زیاتوي چې د وچکالۍ او سیلابونو په څیر د نورو قدرتي افتونو خطر کولی شي چې د افغان وګړو وضعیت لا خراب کړي. مرستندوی بنسټونو ویلي وچکالۍ اقتصادي بحران په افغانستان کې د بیوزلۍ سطح لوړه کړې او دا مهال څه د پاسه 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. او بل خبر دا چې عرب لیگ وایي د عربي هیوادونو د حکومتونو استازو د مې په اومه په قاهره کې د شام په عرب لیگ کې د بیا ورګړولو لپاره رای واچولې. د ټولنې 12 کال وړاندې د شام غړیتوب ځنډولې وو. رای اچونه تر هغه 100 ورځې وروسته وشوه چې لوړپوړو ډیپلوماټانو په اردن کې په داسې وخت کې په عرب لیگ کې د شام د بیرته شاملولو په لار نقشه یا لارو چارو بحث وکړ چې د شام شخړه په دوامدار توګه مخ په کمیدو ده او د مې په 19مه د سعودي عرب په قربتوب د ټولنې سرمشري زکیږي. په عرب لیگ کې د شام غړیتوب خوښه 12 کال وړاندې هغه مهال وزنډول شو چې په دغه هیواد کې ولسی پاسون په شخړه واوښت. په شخړه کې د 2018 کال د مارچ میاشتې راهیسې نږدې 15 لکه خلک وژل شوي او تر جګړې وړاندې چې د هیواد 3 میلیونه آبادي وه د هغې نیمایي بې ځایه شوي دي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مول منور شاو ورو دلس په رپورټونو ته وړاندې کو د روانې مې میاش پر څلورمه د کورمې د تری منګلو پر یو سکول د بلوګورو په برید کې څلور استادان او درې مزدوران وژل شوي ول. دا مزدوران د زیړان سیمې او د غوی خپلوانو او کلیوالو پروندې تور پورس په پړچنار کې په احتجاجي مظاهره کې له حکومت د قاتلینو د زر تر زر نیولو غوښتنه وکړه. په کورمه کې د استادانو او مزدورانو د وژنو پیښه تر هغه وروسته وشوه چې نامعلومو وسلوالو پر شلوزون سړک د ګیدو سیمې یو تن وواژه. پرون د حکومت په سرپرستۍ د شیا او سنی مشرانو ګډه جرګه وشوه. په جرګه کې مشران متفق شول چې د سیمې امنیت ته به لومړیتوب ورکوي. بلخوا چارواکو هم ویلي چې حکومت د سیمې امنیت ته ژمن دی. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
دا غږ د جاسم علي په نامه د هغه ماشوم دی چې پلاری سور جوړان دی په تری منګل کې وبجل شو. د اتوار پرس په پړه چنار کې شوی احتجاجي غونډې ته ورغله او هغل ته د پلار پر قتل کې دلو خپل فریاد په اردو ژبه کې کړي. د ماشوم پلار بشیر حسین د ټریکټر ډرایور وو چې په سرکاري سکول کې روان د تعمیراتي کار لپاره سامان تر وړلو پس د بدې پیښې ښکار شو. احتجاج ته د وینا پر وخت جاسم علي دا پوښتنه کړي چې پلار یې په کومه ګناه قتل کړی شو. د مئی په سلورما په تری منګل کې ځنی نامعلومه بلوګرو سرکاري سکول ته تر ور داخلي دو پس د سلورو استادانو په شمول وتنه په ډز وژلو. په نخښویو کې درې مزدوران ول چې په وژل کې د لوی خپل د زیړان خلکو ځان له د اتوار پورس احتجاجي مظاهره کړي. په احتجاج کې شامل د زیړان سیمې مشر حاجی سید میر حسن وای زمونږ له تری منګل خلکو سره هیڅ یو قسمت نه ځان نشته، خو بیا هم خلک را تقتل کړل چور باندې دوی افسوس کوي.
نمو د ځمکې په ډارښت، نمو زر روټ نه زیاشت، نمو زر تکرت نه زیاشت، نزه ته به دا افسوس کوم چې دای موت سیډون درې مزدورانه په نه حق ویل شهید ورته.
په تری منګل کې بلوګرو هلا په سکول خنړی برید وکړو. کله چې په نورکی کې پر شلوزان روډ د ګیدو سیمه یوتن محمد شریف نامعلومو کسانو وجلو. کڅو هم د وو کسانو وجل کې دو پیخه په تری منګل کې شوي، خو مقامی مشران یې لکه دلو انکاری دي. تر هغه په خو پاس د کورمې حالات له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوي. په سیمه کې احتجاجونه وشول او د تګ را تګ لارې تړل شوي. حکومت پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولې او سره د سیمې ټول سکولونه بند کړي. کڅو هم تر اوسه حالات د معمول په لور نه دی راغلي. خوشیا سنی مشرانو ترمن د راجو شیبی رابطو او هلو زلو لکبالا د اعتماد فضا یو ځل بیا قائم شوه. په دغه سلسله کې د اتوار پر د حکومت په سرپرستۍ کې یو بل جرګه شوه چې په ځای مشران د سیمې امن بیرته بحالولو په خبره متفق شوه. د پړچینا ځای مشر جلال حسین وای په سیمه کې شوه دواړه پیښې د ترهګرې وي چې د جرګې غړیو په سختو ټکو غندلی دي. حسین لا ځای خلکو غوښتلی چې امن ته دی ترجیح ورکړي او هیڅ غلط کار دی سکون کړي.
دا اپیل کوو د کورمې عوام نه چې تاسو پر امن ووسی وي. هیڅ قسم ته داسې سیکیورن کلیش نه دی.
په دغه اړه د ضلع انتظامی دریځ مخې ته راغلی او نه د پولیسو چارواکو سویلی. البته وفاقي وزیر ساجد سنتوري د اتوار پر ورځ مشال لډیو ته ویلي په مری معاهده کې دي چې کله هم څه بدوشي نور باندې تفتیش د کېدل لپاره حکومت ته به لس ورځې ورکولی کېږي، خو د نورکي په پیښه کې داسې ونه شول. توري وای په سیمه کې د ناوړه پیښو خلاف کاروایی اخستلو د جرګې غړیو غوښتنه تر حکومتي مشرانو رسیدلې. وفاقي وزیر زیاتوي لارې به پرانیزي او سکولونه به بیرته خلاصیږي، خو پر موبایل انټرنیټ بندیز او چتولو فیصله لا تر اوسه نه ده شوې. هغه دا هم ویل د ګلپورز به د دغه خبره جاج اخستل کیږي چې په سیمه کې زنډول شوی د بورډ امتحان کله شروع کړي.
اگزام څه کوم خبره ده؟ اگزام والے سره به ان شاء الله پیر پوری میټینګ کیږي. نو مو کوشش دارې ته اگزام هم خطرې کې سره روان شي، بچای ته مشکلات جوړ نشي ټولي کورمه کې.
کورما یو داسې حساس سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاغان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ په مختلفو ځایونو کې پرزمکو او ځنګلونو تنازعي دي. چور باندې جنگونه په کې دلو بار بار د سیمې امنیت له خطر سره مخ مخ کړي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیاسونی مشرانو ترمن د امن یو لوزنامه شوه چې بګید زمکو تنازعي په ترجیحي بنیادو د حل کولو خبره شوه، خو لا هم تر اوسه پر هغه عمل نه دی شوی. طارق کورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د برجنوبي وزیرستان اوسیدونکو پرون د انټرنیټ بندېدو خلاف مظاهرې کړې دي. دا مظاهرې په مکین، سرروغه، کوټکی او خیسور سیمو کې شوې دي. مظاهرېچانو ویلي له تېرو څو ورځو راهیسې ورته انټرنیټ بندې چې له وجې دوی ته په رابطو او کاروبار کې ستونزې جوړې دي. دوی زیاته کړې چې که حکومت ورته انټرنیټ بحال نه کړو نو تر دې غټې مظاهرې به وکړي. موږ هڅه وکړه چې د برجنوبي وزیرستان د اوسیدونکو د دې غوښتنې په اړه د ضلع د انتظامي چارواکو نظر واخلو، خو په خبرو ورسره ونه توانیدو. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي د تور په 13 ورځ په ماکین، سراروغا، کوټکی او خیسور سیمو کې د 3G 4G انټرنیټ بندش په خلاف احتجاجي مظاهره کړې دي. د ماکین سیمې تاجرونه اتحادیه مشر ریاض ماسید په ماکین سیمه کې د احتجاجي مظاهره وشتنې مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
تکلیف جوڑ برادری آم عوام 400-500 کا سون دگا اور ازمکتا روزانہ دریمی رودریمی یہ دگ دیو کا دیو طرف 150 روپے خری
انٹرنیٹ بندش په وجہ د سیمه خلق د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی.
تیرا افتانا اپر جنوبی وزیرستان ایراشی ریاستی چکیم سیکورٹی ادارے دیگر طرف 3G 4G انٹرنیٹ سرویس یو ورگیا بند کرائی شوائی دائی دی سراروغ دی بازورنا دی سیکٹر برگیٹ گیٹ مخامخ دی نیمه گنٹی اپورا ای گیٹ بند کرلی. احتجاجی ریکارڈ کا دیگر خلق پدا شای غشتنا وا چه سیکورٹی ادارے بار بار پا وزیرستان شای 3G 4G انٹرنیٹ سرویس بند کاوی وینو دادو چه دوتا دی سیکورٹی مسئلہ دو سیکورٹی خلقا پا تیرا پاکستان کشا ہاں امن و امان نشتا دائی نو دیوی سا پیرے چی رہا پا اسلام آباد
سویلی وزیرستان مشر رحمت شاہ ماسید ویائی چه دی سیمه خلکی خپل بنیادی حقوق غوښتنې دی پورا هم په احتجاج مجبور کړی شوی دی.
چار بجے پہ موت احتجاج وسا انٹرنیٹ بندس بواجا بندی دل تا مشتا پہ علاقہ کے درسا ستون دے دی چھ مش یو خو پتیا رکھ شی دے دنیا دے حال نہ نئی خبر او بل دل تا مش چکی غریب حال کا دے ایزی پیسے و خلی تو کو مسو پاری ورتا رولا جی یہ دے پورا مش کا ٹانگ دی ای خان تا دی 3-4 ہزار روپے لگی.
مشال ریڈیو چھ پسویلی وزیرستان پر ضلع کے دے انٹرنیٹ بندش پ باراک شی دے ڈپٹی کمشنر اشفاق خان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد سرا دے تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا، خوا ہوئی خپل موبائل پورتا کول خواش نکڑل او نا پا سویلی وزیرستان کشے دے انٹرنیٹ بندش پا باراکشے لیا تردہ وقت پورے پاکستانی پوزی چارواکیو سویلی دی. خود سویلی وزیرستان اپر زیلے کشے دے احتجاجی مظاہرے مشروں نے مشال ریڈیو تا دا ہم وویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو پسی مکشے یہ دے 3G 4G انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا با دوی پلو احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وڑان دے دے
کا سمارٹ فون لارے گٹ اتریخیس دیشے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولی جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
اوری دلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سی ولکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوستری گٹا پورتا کے
د روان مې میاشت پر پنځمه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په سلروزنی سفر اسلام آباد ته ولاړ. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او داراز د هغه واد د پوز له مشر سره جلا جلا لیدنه وکړه. په اسلام آباد کې د افغان طالبانو د حکومت سفارت د مې پر شپږمه د پښتنو د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو په وځای هوټل کې له امیر خان متقی سره د ملاقات لپاره ملمانه کړی وو. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان، د جماعت اسلامی مشر سراج الحق، د پښتونخوا ملی عوامی ګوند مشر محمود خان اسکزی او د عوامی نیشنل ګوند خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان په هغه مېلمستیا کې ګډون وکړ. له متکی سره د ملاقات بلنه د ملی جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ته هم ورکړل شو، خو هغوی و نه منله. دا چې د متکی سره د پښتنو د سیاسي مشرانو په لیدنه کې پر کومو موضوعاتو خبرې وشوې، دا به د مجید بابر په دې رپورت کې وورو.
د پاکستان قام پرستو مذهبي ګوندونه وایي چې د پاکستان په سفر د افغان طالبانو د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ملاقات کې د پاکستانی طالبانو د افغان جنو د تعلیم او کار، د اړخې د تجارت او ټول شموله حکومت په اړه خبرې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د مئی پر شپږمه اسلام آباد ته په سفر د افغان طالبانو د حکومت د بهرنو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان، د جماعت اسلامی مشر سراج الحق، د عوامی نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ملاقات وکړ. دا چې په دغه ملاقات کې په کومو موضوعاتو خبرې وشوې، په جواب کې د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د مې پر ومه مشال ریډیو ته وویل:
ما ورته دوه منې نقطه دایښه دا چې یاره دا چې کار دي چې څوک تاسو ته مانی چې اوس خارج دا د افغانستان نه، لہذا اوس په کار دي چې تاسو د افغان اولس لا چناو اختیار ورکې او پکار د چزر پر زر دی ټاکن اوشي او چې دغه ټاکن اوشي نو د افغانستان حکومت په ټوله دنیا ته کې منبع کوبل به کې او د افغانستان نو لږه مرابا کار روان شي. زه پر واسم دا وګړه چې د افغانستان په چینکو چې تاسو کوم پندز د ګورې د ځخه خپل پکار دی او غیر طالب مخه سل په سل ورکول کړه. درې ما خبره زما غي ته دا و چې زمنګ د پښتونخوا د غاړې با پښتانه تل افغانستان کې به اسکالرشپ باندې تعلیم کو، لہذا راځي ما شومان غم پکار دو ورسره ورسره د اسکالرشپ پروگرام دا مزید هم پکار دی چې دا زمنګ دې سي به پښتانه هم حال تزي ول تعلیم علي. او سلورم خبره په اخري خبره مورده دا وکړه چې بچا خان بابا مزار
په ټولنیزو پاڼو د هغه تنقید چې د طالبانو د حکومت استازي سره ملاقات د عوامي نیشنل ګوند د بنیادی تګلارې نه سرغړونه او هغوی ته قانوني حیثیت ورکول دي، په جواب کې ایمل ولی خان زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې دا مهال په افغانستان قابض قوت افغان طالبان دي او مونږ خغلی متقی ته په مخامخ په افغانستان کې د ټاکنو خبره وکړه چې معنی دا چې عوامي نیشنل ګوند د دوی حیثیت نه تسلیموي. د دغه ملاقات یو بل ګډونوال د جماعت اسلامی مشر سراج الحق د مئی پر ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ملاقات کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د دواړخي د تجارت لپاره د سرحدي لارو په خلاصولو هم خبرې وشوې.
مشخصه ایجنډا خو دا و چې د دواړو ملکونو په منځ کې چې کوم د لارو د تګ راتګ د ویزې د پاسپورټونو او د تجارت په لار کې هم یو رکاوټ جوړیږي او دا د عام خلکو په سطح باندې په تګ راتګ کې هم یو تو مشکل پیدا کړی دی. دریم کوم خبرې زموږ طرف نو شو هغه دا چې په افغانستان کې دا ښه خبره ده چې یو امر قائم شو، معیشت بهتری طرف ته روان دی، د افغانستان کرنسی په ښه کېدو ده او د ګاونډي هیوادونو سره تعلقات په ښه کېدو دي. البته د جنو او د بچو او د جنکو د تعلیم حوالے سره هم مونږه راوی پام راوګرځو چې دې مسلې ته هم توجه ورکول پکار دي او هغه دې نه انکار مونږه.
په دغه ملاقات کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي هم موجود وو. مشال ریډیو د هغوی د دریز معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نشو. البته متقی سره د ملاقات لپاره د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ ته هم بلنه ورکول شوې وه، خو هغوی ملاقات ته نو ورغلي. د مئی پر ومه مشال ریډیو د محسن داوړ نه دغه ملاقات ته د نو ورتلو په اړه وپوښتل نو نوموړي وویل:
پزور لاړ شي او مطلب په یو علاقه قبضه وکړي، په زور او د تشدد په زور، د ټوپک په زور، نو په کوم بنیاد باغ خلق مونږ منو مطلب د دې سره کینسل یا د دې بلنې ته ورتګ مطلب بیا د دې حیثیت تسلیمولو
د افغان طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د ملاقات نه د انکار په اړه د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین د مې پر ومه مشال لیډیو سره په خبرو کې دا دریز وړاندې کړو
مونږ موقف دا دی دعوت بالکل راکړې شوې وو مونږ نه ورغلو افغانستان کې چې کوم د پښتون نور کامونه څه دي کنه دغه ډېر کلک اعتراض چې ټول پښتانه د طالب یعنی طالب د پښتنو یو نېشنلیست قوت دی کنه نو په دغه خلکو کې تر ټولو زیات مونږ کتلای کیږو د نور کامپال تنظیمونو په مقابل نو کچیر مون ناسته کړی وای نو هغه په ذهن کې وراخل شي نور هم کلک شوی وای پښ شوی وای
په ملاقات کې ګډون کوونکو سراج الحق او امل ولی خان وویل چې په ملاقات کې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د ترهګریزو فعالیتونو او د افغانستان خورا د پاکستان پر ضد کارولو د مخنیولو په اړه هم خبرې وشوه تر دا مهال دغه ملاقات د جزئیاتو په اړه د افغان طالبانو حکومت سندي ویلي
د مجید بابر رپورټو د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د اسمبلی او پخوانی غړي فضل الله د نوی ورځو د نن د انتخاباتو نه کېدل په صورت کې په پیښور های کورټ کې د خیبر پختونخوا د نگران صوبایي حکومت د آئینی حیثیت پر ضد یو درخواست جمع کړی دی خو د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل د اتوار پر ورځ مشال وډي ته وویل چې د ټاکنو نیټه اعلانول د دوی کار نه دی نوموړي زیاته کړې چې هر کله اړوند ادارو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه نو دوی به د پاکو رڼو ټاکنو لپاره خپل آئینی کردار ولوبوي یو قانون پوه وایي د پاکستان د آئین تر مخه د ټاکنو په نتیجه کې د نوي منتخب حکومت تر جوړېدو پورې یو نگران حکومت باید خپلې آئینی ذمېوارې پوره کړي د غلام غوث رپورټ ورو
د پښتونخوا د نگران حکومت د اطلاعاتو د صوبایي وزیر میا فیروز جمال شاه کاکا خیل نمی د پاکستان تحریک انصاف لخوا د دوی په ضد په عدالت کې د داخل شوی خواست په اړه پښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د انتخاباتو نیټه ورکول د نگران حکومت کار نه دی او چې کله هم د انتخاباتو نیټه اعلان شوه نو دوی به په دغه لړ کې هم خپلې آئینی ذمہواری پوره کوي
الیکشن تاریخ ورکول د الیکشن د ورځې تعین کول دا زمونږ منډیټ دی دا د صدر پاکستان د گورنر او د الیکشن کمیشن په وین دا خبره دا اوس په سپریم کورټ ته مورګ لاړه هغه ول دې تعین کوي چې کوم تاریخ مونږ راکې مونږ په سر سترګو او پاک ورځ به مونږ الیکشن کوو ان شاء الله
پاکستان تحریک انصاف په نوی ورځو کې د نن د انتخاباتو نه کولو په سر د خیبر پښتونخوا د نگران صوبایي حکومت د آئینی حیثیت په ضد یو خواست په پېښور های کورټ کې داخل کړی دی دا خواست د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ او د پېښور نه د یاد غوند د اسمبلی غړي فضل الهي د خپل وکیلانو د لارې په پېښور های کورټ کې د زیارت په ورځ داخل کړی چې پکې د صوبایي حکومت په آئینی حیثیت پښتني راپورته کړی دی فضل الهي د مئی په اومه نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې نگران صوبایي حکومت به د دریو میاشتو تیرېدل وروسته غیر آئینی وي ځکه چې د دوی د دریو میاشتو په موده کې په پښتونخوا صوبه کې د بیا انتخاباتو لپاره هیڅ کار نه دی شوی
څنګه په های کورټ کې د دې تاریخ راشي فورن به زه امید لرم های کورټ به دا غیر قانوني غیر آئینی غیر جمهوري حکومت چې کوم دی ان شاء الله دې ته به نور څه او دا به خاطر ان شاء الله
د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیگیانی نمی د نگران حکومتونو د آئینی حیثیت په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې په آئین کې دا خبره واضحه ده چې د اسمبلیانو د تحلیل کېدلو وروسته به په نوي ورځو کې د ننه د بیا ټاکنو نیټه اعلانیږي او د نگران حکومتونو په اړه په آئین کې لیکل شوی دی چې د نوي حکومتونو جوړېدلو پورې به نگران حکومتونه خپلې آئینی ذمہواری ترسره کوي
حکومت هغه میاد چې هغه نشته نگران حکومت په تر هغې پورې وي چې څو پورې الیکشن نه شوی مین ډیو کې دا ده چې کله الیکشن کېږي نو د الیکشن کمیشن امداد کوي
یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په امر د هغه وخت د اعلی وزیرانو د سپارښتنې سره سم په پنجاب صوبه کې صوبایي اسمبلی د جنوري په 14 نیټه تحلیل شوی و او په پښتونخوا صوبه کې د جنوري په 13 نیټه د اسمبلی د تحلیل کېدلو عمل سرته رسیدلی و او د هغې وروسته په دواړو صوبو کې نگران صوبایي حکومتونه قائم شوي وو په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې د انتخاباتو په سر د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ د مارچ په لومړۍ نیټه اول په نوي ورځو کې د نن د انتخاباتو کولو فیصله اورولې وه او د پنجاب د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره یې ولسمشر ته د انتخاباتو د نیټې اعلانولو امر ورکړی وو او د پښتونخوا گورنر ته یې د پښتونخوا د انتخاباتو د نیټې د ټاکلو امر ورکړی وو او ولسمشر عارف علوی د مئی 14 نیټه د پنجاب د انتخاباتو لپاره خوخه کړی و خو تر دې دمه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو په سر د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو ترمنز لانجه نه ده حل شوی.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي په تیرا کې د ونو بوټو د وهلو او د لرګیو د کاچاک د مخنیوي هلې ځلې کوي. دوی د مې پروم مشال اړوي ته په خبرو کې زیاته کړې چې په دغه مخې په سیمه کې د میشتو قومونو له مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. ځینې ځایي مشران د حکومت د اقدام ستایي خو وایي چې ولس د خپل شخصي استعمال لپاره د ځنګلونو له وهلو نشي ګرځولی. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې مشر ډیفو شکیل خان د مې په ومه مشال ریډیو ته ویل چې دوی غواړي د تیرات ځنګلونه تر خپل انتظام لاندې راولي او حفاظت یقیني کړي.
کم نوې قانون چې پاس شوی دی هغه په سر کې لولنې خبره دالی کلي چې د ملکیت د ځنګلاتو وسم د خلکو دی بیا بم د خلکو صرف محکمې جنگلات یا حکومت دا کوشش دی چې د دې په صحیح طریقه باندې انتظام وچلولې شي قوم په مشاورت باندې او د قوم په اشتراک باندې. نو زما تیرا خلکو ته دا اپیل لستا سو په واسطه باندې چې دیو د کوشش وکي موږ سره کینی او چې دا کم نوې قانون راغلی په دې باندې زمونږ سره جرګی وکي او په صحیح طریقه باندې چې څنګه د قوم مرضی وی چې اغه شانتی د دې ځنګل حفاظت او انتظام مونږه انشور کو.
شکیل خان ویل چې مونږ په مناسب مقدار کې ځای خلک د خپل ضرورت لپاره د لرګو د استعمالولو نه منع کوو خو په کار ده دا کار د ځنګلاتو محکمې لخوا ټاکل شو ساينسي طریقو باندې وشي
چې کوم لوکل استعمال وی د خلکو کاغه د کور جوړولو دی کده جماعت جوړول دی کفر چر دین او هغه باندې سمو مانیت نشته خو هغه صرف چې چا ځنګل لې چې اقه خلکې په خپل استعمال کې راولي د سو پورې چې د تیرا میدان د سمګلینګ لرګي بهر وستلو د پاره اقداماتي بمنګ کوشش وی چې زه په زه منګ قومي چیک پوسټونه ولګو او هغه له قانوني حیثیت ورکو.
د تیرایو قومي مشر نصر الله خان د ځنګلاتو په موضوع را سره خپل تاثرات شریک کړل.
بالکل صحیح را بس اسمگلنگ نرا پکور دینا را لرگای موزی خو چی کم مغ خیبر ایریا کی خلق اسی گی نو اغو لرگای را اغو خپل استعمال کے روستل غوری پاگی کی آغا مطلب دارا چی مثال چیڑی را چیڑی رسوانو پارا خلقو پکوری گی کور جڑاوانو پارا گدروی پارا پکوری گی بی آپ کے نختار دا نختار ستنی پارا پکوری گی تیرون ری نو مطلب دارا چی دار اغ وطن دی اغ زو ضروریات تی پا دی بند پابندی نشی لگی دلائی پا دی بند حکومت لا نره پکور چې په اغزو کې په غیبونه داسې پابندی لګوي چې دا غوڅې دول نه ورکوي په دا چې په اغزو کې خلکو نور زرای آمدن شته نره.
د ځنګلاتو محکمې چارواکي وای چې په 2013 کې د 25م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او وس په ټولو قبایلی ضلعو کې هم د دغه محکمې قوانین عملی شوی. تیراله په خبره په خواوشا 100 کیلومتره فاصله باندې پرتا غریزا او د ځنګلونو ډکه سیمه ده او قیمتي لرګو لپاره ډیره مشوره ده. د تیرا دره کورمی او رګزو او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې ده او په دې ورستو کې ورته د پاکستان وفاقي حکومت د ځان له سب ډیویژن درجه هم ورکړې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو د نننیو خبرونو مهم هغه درته اوروم. د کورمه د زیړان سیمې اوسیدونکو پرون د مې پر ومه په پړشنار کې احتجاجي مظاهره کړې چې پکې په تریمنګل کې په برید کې د وژل شو درو مزدورانو په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د مې پر څلورمه ماسپښین مهال د تریمنګل په شلوزان سړک پر یوه ګاډي د وسلوالو په ډزو کې یو تن وجل شو تر هغه وروسته یو شمیر پارېدلو کسانو د تریمنګلو په سرکاري سکول کې څلور استادان او درې مزدوران ووژل. د دې پیښې تر دې پیښې وروسته په سیمه کې حالات یو بیا کړکېچن شوي دي. خو د سیمې مشرانو پرون د امنیت لپاره یو جرګه کړې ده. ځایي چارواکو هم ویلي چې حکومت د سیمې امنیت ته ژمن دی. د جنوبي وزیرستان د برازیل اوسیدونکو پرون د انټرنیټ بندېدو خلاف مظاهری کړې دي. په مکین، سروغه، کوټکی او خیسور سیمو کې په شو مظاهرو کې حکومت غوښتنه وشوه چې انټرنیټ زر تر زره بحال کړي. مظاهر کوونکو د انټرنیټ تر څنګ د بجلی نه بندولو غوښتنې هم وکړې او دړکې وکړه چې که خبرې ونه منل شوه نو په لوی احتجاجونه به وکړي. د مظاهر کوونکو د غوښتنو په اړه مشال رادیو په جنوبي وزیرستان کې انتظامی او امنیتي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو پکې خو رابطه له هغوی سره ونه شوه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استاذ ولی وایي دغه هیواد د بشري بحران او قدرتي آفتونو له اړخه له تر ټولو جدي خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. ادارې د مې پروم په یو بیان کې ویلي اټکل کېږي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون به د خلکو پر ژوند نور فشار هم راولي. مرستندویه بنسټونو ویلي وچکالی، اقتصادي بحران په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه کړې او دا مهال دغه هیواد څه د باندې 20 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. اوس په درته د مشال ریډیو 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله وړاندې کوو. په نننۍ خپرونه کې د کابل د ادبیاتو لخوا د استاد حبیب الله رفیع د لمانځ غونډې رپورټ اوري، تر څنګ یې د ځوان شاعر قدرت الله درمان او د سندرغاړي اعجاز افق خبرې هم اورېدې شي. دا خپرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو، دا ونه په خبرونه کې په کابل کې د پیوړی لیکوال استاد حبیب الله رفیع د ژوند او کار په اړه د جوړې شوې یوې غونډې حال درکو. بیا به د خوست پیژندل شوی ځوان شاعر قدرت الله درمان او د ځانګړي اسلوب سندرغاړي اعجاز افق خبرې هم درواورو. بدرګه مو کړې په کابل کې افغان ادبی بهیر د افغانستان د علوم اکاډمۍ پخوانی غړي شاعر، لیکوال او سیرونکي استاد حبیب الله رفیع اتیایمه کلیزه ولمانځله چې یو شمېر استادانو دغه پر ژوند، فن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې. د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد پرې تفصیلي راپور جوړ کړی چې پکې د غونډې حال او د نظر د خاوندانو خبرې اوریدل شي.
په کابل کې افغان ادبی بهیر د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې دا ځل د پښتو ژبې شاعر، لیکوال، سیړونکي او د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی غړي استاد حبیب الله رفیع اتیایمه کلیزه ونمانځله. په دې نمانځغونډه کې یو شمېر لیکوالو او د پښتو ادب استادانو د استاد رفیع په ژوند، پن او شخصیت مقالې او وینا واورولې چې یو هم پکې استاد محمد اسد سمیمو. نوموړي په خپلو خبرو کې په ډاګه کړه چې د ادب په ډیرو برخو کې د استاد رفیع له علمیت نه برخمن شوی دی.
رفیع صاحب سره زما د پیژندلو او 500 کال د سور پښپګم په هغه تاریخي ورځ چې سبا به بدمرغه ورځ شروع شو، ورځو شو د چهارشنبه ورځ وه. ګویته انسټیټیوټ کې د استاد الفت څلورم میاشت د وفات او په هغه باندې ګویته انسټیټیوټ غونډه کړې وه. مانا دا دی چې 45 کاله وشو چې سره داسې پېژندګلو ده چې ډېر څه چې څه رسېدلي دي ما راټول کړي دي که ټول نه وي لمن مې نیولې او ډېر څه مې اورېدلي، ډېر څه راته خوولي دي. د یو مهربان استاد په حیث، د یو ډېر لورونکي محقق په حیث چې صدر ترې غوښتي دي ورسره یې منع او نه یې نه ده کړې.
د غونډې بل ویناوال محمد نبی تدبیرو نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل چې استاد رفیع په نظم او نثر کې د تجنیس له صنعت نه په هنري بڼه کار اخیستی دی. هغه د استاد رفیع د نثر یوه بیلګه هم وړاندې کړه.
استاد وای ز چې ادب لیکم هدف ور سره پخپل راځي او کزه پیدایخ لیکم نو پایخ را نخپل لیکل کی نو تقریبا دې ته استاد سب کم ویل شي تجلیسون نه ډیر کار اخلي هغه په شیر کې وی کپ نه سر کې وی استاد زینو مشاهیر او خاطره او ژوند لیکونه لیکلي دي خو و چوکلک ژوند لیک نه دی لیک چې هغه کوم د امدغه تجلیسون نه ډیر کار اخلي مثلا د حمزه بابا ژوند لیک لیکل دي ما دلته فقط یو پرګراف پر اخیسته حمزه بابا د غزل بابا ل ادبی سفر نه په ابدی سفر لنن نه څکم نوی کال وړاندې د خیبر د سرلوړ غرونو لړۍ نور هم دنګ شو د لوړګي سپیره او زیګر غونه پاسته او ریخمین شو د شنوارو نیغه شمل نور هم نیغه شو د قبایلو سخت لهجه نرمه او ترنم انگیزه شو د غرونو تندریزه فضا سندریزه شو او د سیمې د ادب سپین کتاب په زرین کرخو ډکیدل پایل شو دا ځکه چې په دې سپیرو غرونو او په دې وچو رغونو کې حمزه بابا د پښتو د ادب سالار او د پښتو د غزل پلار سترګې پرانستي او د خیبر باب تر څنګ د پښتو ادب نوې باب پرانستل شو
د غونډې بل ویناوال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل ښکلی و نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې استاد رفیع له استاد عبدالحی حبیبي نه وروسته د پښتو ادب څېړنیزه برخه کې پام وړ کار کړی دی
څنګه استاد رفیع تقریبا که حبیبي صاحب هغه د پخوانو مثلا د امان الله خان د وختونو چې کوم علماو د پښتو ادبیاتو د پښتو ژبې کاغه نه مثلا دا یو بل دغه وګڼو یو بل دوره په افغانستان کې حبیبي صاحب یو مقصد اغه د فصل یو مختو غړو نو زه فکر کوم چې رفیع صاحب غو دویم نسل کې راځي چې د استاد حبیبي نه روس راغلي دي او استاد حبیبي داسې یو سړی چې په خپل د استاد عبادت مر او د استاد رفیع مستقیم استاد پات شوی او همیشه ناستي او مشورې ورکولې کنه او زه فکر کوم چې استاد رفیع هم د استاد حبیبي د دغه علمی شخصیت نه بي اغیز نه دی پات شوی اغیز یې پکړی دي مثال می د استاد رفیع غ د غل وسط فولکلور او د لمور هغه کې یو ځکه وای چې د سندرو باندې د ډیر کار کړی په لومړنۍ ونه وای چې حبیبي صاحب چې دې ته متوجي شو هغه به په دې پښتني سندرو په فولکلوري مواد باندې هم دا ناوی سندره فکر کوم یاد کړی وي په دې ناوی په دې دغه باندې ډیر کار وکړ
د افغانستان د علوم اکیډمۍ غړی ډاکټر نورل حبیب نثار هم په سیرنیز برخه کې د استاد رفیع زیار او کار وستایي
د دوا اثر دی یو ژب ساتنه نومیږي یو ژب پالنه نومیږي یعنی کده دوی ټول حل زله مونږ راوخلو او خلاصې کونو په دې دوه دغه کې څنګه چې په دې دوه کتابونو کې ځایږي بلکې هغه عمومي مفهوم هم دا قاعده د کټګوري کوي نو د ژبې د ساتنې هڅه کړې دا او کار کړې زیارې سره سړنی کړې تحقیقات کړې او د ژبې د پالنې استاد رفیع غنا اثر لیکلې دي ټول مهم دي ټول کتابونه اهم دي او مهم دي او د زړه په وینو یې خواري کړې ده خو تر ټولو زیات چې مهم دي د یو ملت د جوړولو لپاره دي د خوشحال خان خټک دیوان چې تاسو مخکې یادم کې چې سلسله مقدمه یې پیل کړې ده بل د رحمان بابا دیوان او رحمان بابا دیوان د او غاروال صاحب په شریکه په کار کړو په خا وخت کې غالبا چې د داوود خان په زمانه کې چاپ دی او اخن چې هغه ډېر ژور سری دی لیکلې ډېر زیات نسخه ورته کتلې دي او ډېر زیات کار پیښ شوی دی
استاد ابيبلار پی چې اوس مهال په کاناډا کې میشته په یو ویډیوي پیغام کې له بهیروالو مننه وکړه چې د دې په ویاړې غونډه جوړه کړې ده د نوموړي د پیغام یو برخه کې راغلی ول
تاسو زما د ژوند د تیایم کلی زلمانځي زه د کوچنی اختر پورات او د ویلو اسلامي او ملي خوښۍ پورات زیږیدلې وم خو په ژوند کې دا چې درانه درانه ناورینونه او ویرونه را باندې راغلل چې ما فکر نه کاوه چې یوه ورځ هم ژوندی پاتې شم او یا ژوند وغواړم زه په ځان کې داسې څه نه وینم چې پرې یاد شم خو دا ستاسو سره نوازي ده مننه درنه کوم ما اته څلوېښت کاله وړاندې یو بیت ویلی و ستا په سر چې هوسا خلک شي وطنه ستا په غېږ کې به هوسا شم که بیا ولاړم لوی خدای مې دی دا لویه هیله ترسره کړي زه که وم که نه وم
استاد حبیب الله رفیع د خپل ژوند په اوږدو کې په لسګونو شعري، ادبي، هنري، علمي او څېړنیز کتابونه لیکلي او خپاره کړي، او تر څنګ یې په لسګونو کتابونو سریزي او دیوانونو حاشیې هم لیکلي، او په سلګونو مقالې په بیلابیلو دورونو کې په مجلو او ورځپاڼو کې هم خپرې شوې دي.
په کابل کې فرهنګیانو د استاد حبیب الله رفیع اتیایمه کلیزه د وی غونډې په جوړولو سره ولمنځله. رفیع صاحب د ژوند اتیا پسرلی ولیدل. قدرت الله درمان ځوان دی او تر دې نیمایي نه هم کم سپرلی به لیدلې وي، خو شاعري ښکلې کړې ده. دلته د سندرغاړي اعجاز افق په آواز کې د قدرت الله درمان یو تازه ویل شوی غزل په تصور. اعجاز افق مشال رادیوی مجلې ته ویل تل د ښې شاعرۍ په لټه ټولنیزې رسنۍ لټوي، او په همداسې یوه هڅه کې د درمان د خوږ غزل په لاس ورغلو.
زه د یو سندرغاړي په هیڅ د دې شعر یا د دې انتخاب او د دې کمپوزیشن په اړه دومره ویلای شم چې لکه یو خو تر ټولو لمخه سیدا شعر ما څنګه ترلاسه کړ، ما غزل سې کوم دی دا ما تلکومه شو هغه بزه دا او ایم سی دا سوشل میډیا چې کومه ده لکه دغه زما لپاره ما کوشش کړی دی چې ګټه ترې نه واخلم. نو دغه سیما هم د درمان صاحب دغه شعر لیونۍ چارې سی کوم غزل دی دا ما په سوشل میډیا باندې لکه تقریبا ډیر مخکې اوس ما ظاهر دی سی دا تاریخ یا دا نیټه کومه نیټه وه سی دا ما په اول ځل سی کوم دی دا ما پیدا کی یا ما ولید بیا ما سیو کی او کوشش مې وکړ چې کمپوز یې کړم. نو ما کوشش وکړ چې له دې سره کم مطلب کم رس یا کم راگ یا کم تال چې کوم دی په دې کې ماته خوندور ایسی دا مطلب مناسب ایسی دا په هغه کې ما دا کمپوز کړه. نو بیا ما پاول ځل دا سندره سی کوم وه دا په لایو یو کنسرت و زموږ په خوست کې ما دا زمزمه کړې وه. نو ملګرو ته هغه چې کوم زموږ ملګري وو کوم مینهوال وو هغو ته یې ډېر زیات خوند ورکړی وو د کمپوزیشن او د شاعري او د شعرونو د ټولو. نو بیا زه خوشحاله شوم ما زما لپاره خو عاصم زما دا غزل خوښ شو بیا چې ما زمزمه کړو د مینهوالو چې کومه ډاډ او فیډبیک چې کوم ما واورېدو نو نور هم خوشحاله شوم. بیا دغه سی دا سندره ما په چیرته په یو محفل کې ما ویله خو بیا موږ داسې فکر وکړو چې دا سندره چې اکثره وخت ځینې سندرې چې په سوشل میډیا باندې لکه سمې نه وي ریکارډ شوي او اواز او دا سیزونه سم نه وي راغلي نو پکار دی هغه بیا موږ د سټوډیو له لارې خلکو ته ورکو د خلکو تر مخې کښېږدو چې بیا خلک لږ نور هم سم پرې وپوهېږي ځکه دا قیمتي شیان وي چې خلک غواړي اکثره وخت چې واوري او غور پرې وکړي او خوند ترې واخلي. بس بیا دا سندره موږ دا اوس تقریبا تر په روژه میاشت کې دا تیره روژه کې او تر اختر له مخه ما ریکارډ کړو په سټوډیو کې بیا مې سوشل میډیا ته وخېځولو. زموږ یو د ملګرو چینل دی د پښتو کلاسیک په نامه باندې نو په هغه چینل باندې بیا موږ دا سندره اپلوډ کړله خلکو ته ډېر زیات خوند ورکړو تر ننه پورې دغه دی ماشاءالله د خلکو ډېر ښه هغه کمنټس فیډبیک چې کوم دی را روان دی.
اعجاز افق هغه ځوان هنرمند دی چې د موسیقۍ رسمي زده کړې په پوهنتون کې کوي. هغه کار چې په پښتو موسیقۍ کې یا کم ساری دی او یا هم ډیرو کمو خلکو ترسره کړی دی هغه د کمپوزونو جوړولو لپاره علمي لارې خپلوي. نوموړی وایي د درمان زیاتره شعرونه له ورایه نارې وهي چې کمپوز ته جوړ دي.
پاتې شو لکه د درمان صاحب به حیثیت یو شاعر نو درمان صاحب خو ما هغه وخت نه پیژندو چې دا څوک دی یا د کوم ځای دی خو ما درته وویل دا د سړي چې کوم دا فن وي یا هنر وي هغه د ده د اباسین صاحب چې وایي د ده د فکر ترجمان وي یا د ده پرسنالټي یا د ده چې کوم هغه هر څه دي هغه د ده فن او په هنر کې ښکاره وي. نو واقعي درمان صاحب لوی شاعر دی ښه شاعر دی یو داسې شاعر دی ما چې د ده شاعري هم څومره لوستې ده ما ته هر وخت داسې برېښېدلې وي چې زه دا غزل چې زه اوس لولم ما ته داسې ښکاري چې دا اوس د کمپوز کولو او خلکو ته د ورکولو وړ دی. نو اکثره وخت داسې وي خدای دې درمان صاحب راته لري خدای دې دغسې خلک ژوندي لري چې بیا موږ د دوی له هنره له دوی له شاعري او د دوی له لیکه څخه خوند اخلو او کوشش کوو چې هغه ریکارډ کړو او تر خلکو تر مینوالو پورې ورسو.
په خوست کې میشت یو فرهنګ پال فریدون ریان مشال رادیو ته د درمان د دې غزل او د اعجاز افق د آواز په اړه داسې ویل.
درمان زما نږدې ملګری دی، زه ډیر نږدې ورسره پاتې شوی یم. د شاعرۍ زنګیړنې بیخي زیاتې دي، خو تر ټولو ښې زنګیړنې چې دي هغه دوی زنګیړنې دي. یو خو دا د وطن ناخوالې او دا شیان، او بل د په شعر کې چې زما خوښېږي دوه شیان، یو ټولنې ته مغه ورکوي، ډاډ ورکوي، او د شعر رسالت همدا دی چې یو زخمی زړه ته ټکور ورکړي. د درمان شاعري همداسې ده چې نهیلیو ته هیلې ورکوي. او بله خاصه ده چې د ده شاعري یوه خوږوکی شوخی لري. هغه خوږوکی شوخی په د ادبیاتو له لحاظه یو ځانګړی مقام لري. اور ربشم دا غته اجازه فقته اجازه فق ځکه په موسیقۍ نه پوهیږم، خو بیا هم دا اجازه فق په یو داسې رنگ روان دی او په دا په یو داسې سټایل روان دی چې هغه له هر چا جلا دی، یو ځانګړی سټایل دی. په ځوانانو کې د کمپوزونه او د شعر انتخاب د بیخي اعلی دی. نو زه هیله لرم چې دوی دواړه به درمان به په آینده کې یو ښه شاعر، یو ډیر بهترین شاعر ثابت شي، او اجازه فق به په آینده کې د موسیقۍ پر اسمان یو ځلاند ستوری وي.
قدرت الله درمان په وطن کې هم ښکلی شاعري کوله، خو اوس چې په امریکا کې مسافر دی نو یې هم د ادب لمنه نه ده پریښې. ما ورسره د مشال رډیوې مجلې لپاره خبرې وکړې. د سر پوښتنه مې ترې همدا وه چې خپله شاعري څومره خوښېږي.
عامر صاحب سلامونه او مینه تاسو ته او د مشال رډیو ټولو اورېدونکو ته. خدای دې وکړي چې تاسو او ټول اورېدونکي پر دې مهاله ښه وي. زه د خپل شاعرۍ په اړه باندې به فقط دومره څه ووایم، نه هغه په ټولنه، نه پر خلکو، نه هغه د خلکو غوندې د هغه دوام نه لرم چې ما پښتو ته ډیر کار کړی دی. هڅه مې دا وي چې یو داسې څه ولیکم چې د خلکو، هغه خصوصا د اهل ذوق خوښ شي او یو څه نه څه پیغام هم پکې پروت وي. او بله خبره دا ده چې شاعري زما د زړه تسل دی. هر کله چې زه شیر لیکم دا غینه مخکی یو ورځ، دوی ورځی، هدی اکل یو جمعه، یو هفته، یو څو ساعت از ما پزړی او خفغان وی کله چې شیر ولي کم چرته می تسل پیدا کیږي او زما زړه ور سره آرام مومي. زما د زړه د تسلی، زما د تنهایی ملګری د شاعری می، او زور تډیر په د قدر پسترګه ګورم او ډیر را باندې خپل شاعری ګرانه ده.
درمان صاحب مننه، مهربانه یاست دمره ته وای چې ستا د شعر سندرغاړي اجاز افق ته څنګه لاره پیدا کړله. د دې قصه خو به هم وي، قصه به لري، نو دا قصه کړه ته وکړي چې دا شعر خو ته ولیکه، حتما به دې په فیسبوک هم خپور کړي، خلکو ته به رسېدلی او بغیر له موسیقۍ نه. خو د موسیقۍ جامې څنګه واغوستې، اجاز افق ته څنګه ورسېده، دا قصه کړه ته وکړي، مننه.
د دې شعر په اړه باندې کوم چې افق صاحب له موسیقۍ سره ویلی، دا غالبا ما په 2019 کال کې لیکلی و. بیا په 2006 کال کې افق صاحب خوست افغانستان ته راغلی، افغانستان نورو ولایتونو کې هم کنسرتونه کړي وو. بیا وروستیو کې خوست راغی، چون خوست کې د چې کوم کنسرت پروګرام وکړلو ما په هغه کې شرکت ونه شو کړلی، زه په وظیفه کې وم، نه شول مې کولای چې رسیدګي وکړم. یوه میاشت، دوه میاشتې وروسته بیا یو ملګری راولېږه، همدغه شعر یې ویلی و، خدای شته ډېر ښه ویلی و. یو خو مسله د موسیقۍ وه، هلته موسیقي لوړه وه، د ده آواز ښکته و، خو زه خو ډېر ښه پوهېدم ځکه زما خپل شعر و. ځینو ملګرو ته به دا ستونزه وه، پوهېدل به ورته ګران و. بیا وخت تېرېده، اوس دغه میاشت مخکې، د اختر نه څو ورځې مخکې، نو افق صاحب دغه شعر ما ته راولېږه چې ده په سټوډیو کې ریکارډ کړی و. نو خدای شته ډېر خوند یې راکړ. یو څه چې ما وپوښتل هغه دا و چې دې کې ځینې نور شعرونه، نور بیتونه و هغه پاتې و، هغه علت دا و چې بیا د غزل ډېر اوږدېدو.
ما درمان سے ستاسو دا غزل واورې د ساسو شاعری زما سیم خوخیږي او د افق غږ هم یو خاص او ځانګړې کیفیت لري. نو د افق په اواز کې مې چې ستاسو غزل واورې ده ډیر زیات مې خوښ شو. دا خو زما عکس العمل دی یا ریاکشن دی، د خلکو عکس العمل سو فیډبیک سو د خلکو قسم د دې غزل له خپرېدو ډېرې ورځې نه اوړي. خو بیا هم تاسو ته به پته لګېدلی چې په فیسبوک، یوټیوب یا په سوشل میډیا باندې د خلکو غبرګون سو دې غزل ته.
خلکو هم زه چې ګورم فیسبوک کې یا یوټیوب کې یا ټیک ټاک کې چې ګورم د خلکو ډیر خوښ شوی دی بخی ډیر. یعنی یوازې په ټیک ټاک کې په زرهاو ویډیوګانې په همدغه څو بیتونو، خصوصا په دغه بیت باندې چې خدای د کابل جنگونه ورک کا من راولا، خدای د کابل جنکی بیرته هوادار کا، شاید یو ویلت انداوی د خلکو خوخیږي چې نن سبب کابل کې په افغانستان کې پرنجونو باندې بندیز دی، زدکړو بندیز دی، د کار بندیز دی. او بل خبره دا چې زه دغه شعر خپلم ډیر غږوم، شاید یو داوی چې د افق صاحب آواز زما خوخیږي.
درمان صاحب مننه. تاسو په نظر باندې اعجاز افق خو یو ځوان سندرغاړی دی، ډیره موده نه کیږي چې په دې میدان کې قدم اخلي، د ده کار او هلې ځلې تاسو ته څنګه ښکاري؟ د دې زلمي سبون تاسو ته څنګه برېښي؟
افق داسې یو سندرغاړی دی، د ځوان کول چې همدغه موسیقۍ کې اخته دی، زده کړې کوي، د شعر په انتخاب باندې ډېر ښه پوهېږي. او ښېګړه یې دا ده چې شعر په خپل انتخابوي. او بله ځانګړنه د افق صاحب دا ده چې دی چې څومره کنسرتونه کړي دي، تقریبا په هر کنسرت کې د نوې غزل انتخاب کړی دی، چې دا به زما په خیال په پښتنو موسیقارانو کې، په پښتنو سندرغاړو کې یوازینی افق وي چې په هر کنسرت کې نوی غزل، نوی سندرې ویلې دي. یوه نیمه که زړه او تکراري سندره هغه د خلکو فرمایش وای، نور اکثره د نوی سندرې، نوی غزل انتخابوي.
درمان صاحب، ډیر کله داسې شوي چې ځینو هنرمندانو د ځینو شاعرانو کلامونه ډیر ویلي دي، موږ ډیر مثالونه لرو، تاسو هم دغه مثالونه معلوم دي، زه نمونه نه اخلم. آیا تاسو هم د افق صاحب سره په کنټیکټ کې یې، یا مخکې نه مو خبرې ورسره شوي وي، یا د دې غزل له خپرېدو وروسته به ستاسو ترمنځ راشه درشه زیاته شوي، تماسونه به ډېر نیول شوي، دا قصه کراته وکړي؟
زما او د ده هېڅ خبرې هم نه وي شوي. د دې غزل نه وروسته زه او دی سره وغږېدو، اړیکه هم سره جوړه شوله. نو دغه شعر زما په شمول خلکو ډېر خوښ کړی دی. او تر ټولو ښه خبره دا ده چې زه چې ورته خوښ یم، هغه دا ده چې ما یو شعر دی چې زه د ډېرو خلکو داد ته نه خوښېږم، زه دا ګورم چې چا را کړی داد دی. نو دغه شعر نه یوازې دا چې ډېرو خلکو خوښ دی، بلکې خو اهل ذوک هغوی چې په شعر پوهېږي، هغوی ته چې موسیقي خوند ورکوي، هغوی خوښ کړی، دا ډېره غټ خبره ده.
درمان صاحب، نو دا غزل خو خلکو ته ورسېده د افق په غږ کې، د اعجاز افق په غږ کې. آیا نور شاعری مو هم ورته ورکړې ده، یا هغوی ستاسو نور شاعری مو انتخاب کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به پې کار کوي، او د موسیقۍ په اهنګونو سره به ولس ته وړاندې کوي، او سندریزه کلامونه به ستاسو نور مخې ته راځي کنه؟
یوه بله خبره، د دې شعر نه وروسته بیا افق صاحب ما دلته یو میاشت دوه میاشتې مخکې یو نظم لیکلی و، هغه هم دا اخیستی دی، کمپوز کړی دی، ریکارډ کړی دی. بیا ما یوه هیله وکړله، ځکه هغې نظم مې چې کله د ماته وغږو ما ته ډېر خوند راکړ. بیا مې ورته وویل که دې ته ویډیو جوړه شي لا به خوند وکړي، ځکه دې نظم کې داسې صحنې دي چې هغه به په ویډیو ورسره لا خوند وکړي. نو هغه نظم هم تکمیل شوی دی، هغه عنوان یې هغه دی چې کایلون خانه کې مزدورکار نجلۍ. نو هغه نظم تکمیل دی، فقط هغه د ټایټل کې ژباړه پاتې ده. افق صاحب غواړي چې په ټایټل کې په اردو او انګلیسي ژباړه هم وشي، نو په هغې کار روان دی، هغه به هم زر د مینهوالو ته ورسیږي.
د قدرت الله درمان خبرې مو واورېدې. د دې اونۍ د مشال رادیوي مجله همدومره وه. تر بیا ښې چاره.